سلامونه او ښه چارې د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته خره غلست. نن چهارشنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د سلواغي عدلوي شلمه نیټه ده چې د 2022 میلادي کال د فبروري له 9 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې زه احمد تکل وړاندې کوم. په سر کې لنډ خبرونه. د سره صلیب نړیواله کمیټه ICRC وایي چې په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو کسانو شمیر 24,000,000 ته رسیږي. د سازمان پرون پر ټویټر ولیکل چې دا د تیر 2021 کال پرتله بشری مرستو ته د اړو کسانو په شمیر کې په 30% زیاتوالی ښیي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د میدان وردګو ولایت په روغتون کې د دې ادارې په مرسته ډیرو خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې شوي. د سازمان پر ټویټر لیکلي چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې 2,311 روغتیایي مرکزونه لري او اوس هم روغتیایي خدمات وړاندې کوي. د طالبانو ریاست الوزرا وایي له دې وروسته باید له ایران څخه افغانستان ته واردېدونکي ډیزل اول فلټر او بیا بازار ته وړاندې شي. په دې اړه د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال په مشرۍ پرون په یوه غونډه کې بحث وشو. ملګری ملتونه وایي چې د دوی د اټکل له مخې په کینیا، سومالیا او ایتیوپیا کې شاوخوا 1.5 میلیون وګړي له سختې لوږې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي پر دې سیمه راغلي وچکالي له 1980 کال راهیسې بې ساري ده. او د روسیې بندیوان سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ښایي راروانه اونۍ په زندان کې دننه بیا محاکمه شي. اټکل کیږي چې د دې محاکمې په نتیجه کې به د بند پر موده 10 نور کلونه ورزیات شي. د ناوالنی سکرتار کرام یارمیش پرون پر ټویټر ولیکل چې نوموړی ښایي د اختلاس په تور بیا محاکمه شي. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. د دې او نورو خبرونو تفصیل وړاندې کیږي. یونیسف پر روان کال کې د افغان ماشومانو لپاره د سختو کړاوونو اټکل کوي.
یونیسف اټکل کوي چې په 2022 کال کې به څه باندې 3 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ کړیږي.
په چین کې د افغانستان په اړه د شپږو هیوادونو په ګډون غونډه جوړیږي. د پخواني دولت د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر د لادرکه شویو ښځو په اړه اندېښنه ښودلې. او د طالبانو حکومت د هیواد د ځنګلونو د خوندي کولو لپاره یوه طرحه جوړه کړې.
په امام صاحب ولسوالۍ کې د آمو سیند په غاړه چې پخوا کوم ځنګلونه و، دغه ځنګلونه 99% ټول وهل شوي دي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او ستاسو آواز به هم وي.
د اړوند مسلینو څخه خواهش لرو هغه ته د پوهنې وزارت او یا نورې موسسې چې زموږ معاشات راکړي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه.
ملګری ملتونه اټکل کوي چې په روان 2022 میلادي کال کې به په افغانستان کې 3,200,000 ماشومان له سختې خوارځواکۍ زیانمن شي. روغتیایي متخصصان وایي که په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو اساسي درملنه ونه شي او ترڅنګ له خلکو سره اقتصادي همکاري دوام ونه کړي، نو دا ستونزه به دوامداره پاتې وي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر زیاتېدو په اړه یو وار بیا ملګرو ملتونو اندېښنه وښوده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د ارتباطاتو مشر سمورت پرون ازادي راډیو ته وویل 2022 میلادي کال کې به په افغانستان کې تر 3,200,000 زیات ماشومان له سختې خوارځواکۍ کړیږي.
یونیسف اټکل کوي چې په 2022 کال کې به څه باندې 3 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ کړیږي. څه باندې 1 میلیون ماشومان به له سختې خوارځواکۍ کړیږي.
تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي و چې 1 میلیون ماشومان د سختې خوارځواکۍ له کبله د مړینې له خطر سره مخامخ دي. د تغذیه متخصص ډاکټر محمد همایون لودین په ماشومانو کې د خوارځواکۍ د ستونزې د حل لپاره ځینې وړاندیزونه لري.
دې ماشومانو درملنه په عاجله توګه اړینه ده. دا چې نړیواله ټولنه باید په دوو برخو کې ډېره مرسته وکړي. لومړی د ټولو موجوده په خوارځواکۍ اخته ماشومانو لپاره د روغتیایي او د خوارځواکۍ د درملنې خدمتونو مهیا کول. دویمه موضوع اقتصادي رشد دی. که چېرته دوی تداوی شي بیا په خوارځواکۍ اخته کیږي، ځکه په کور کې اوړه نشته، په کور کې حبوبات لکه لوبیا نخود او غوښه نشته. دا باید خلکو د اقتصاد د لوړوالي په خاطر نړیواله ټولنه راشي او کور په کور مرسته وکړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو مرستیال عبدالباری عمر ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي، د خوارځواکۍ د مخنیوي په ګډون په ځینو مهمو برخو کې نړیوال بانک مرستې کولې چې اوس د مرستې بندې سوي او په روغتیایي برخه کې یو بحران جوړ کړی دی. د شغلی عمر په خبره د افغانستان د روغتیایي سکتور 80% پر بهرنیو مرستو ولاړ و چې د مالی مرستو په بندېدو سره په افغانستان کې څه باندې 2300 روغتیایي مرکزونه تړل سوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په چین کې د افغانستان په اړه راتلونکي میاشت یو غونډه په پام کې ده چې د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به ګډون پکې وکړي. دا د هغو غونډو لړۍ ده چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پکې پر افغانستان بحث تکینی. تر اوسه معلومه نه ده چې د طالبانو په استازیتوب به څوک د چین په غونډه کې برخه واخلي.
په چین کې به دغه غونډه د راروانې مارچ میاشتې په وروستیو کې وشي چې افغانستان به هم د بحثونو د اجنډا برخه وي. ایرانی رسنیو رپورټ ورکړی چې په دې اړه د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی له خپل ایرانی سیال حسین امیر عبدالنهان سره په ټلیفوني تماس کې د دې غونډې پر چمتووالي بحث وکړ. دا به د خپل ډول له مخې درېیمه غونډه وي چې تازه هغه یې د چین په پلازمینه پیکینګ کې کیږي او د ایران، چین، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران پکې برخه اخلي. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر دې مخکې لومړی په پاکستان او بیا په ایران کې غونډې کړې دي. دوی له افغانستان د غیر قانوني مهاجرتونو په اړه اندېښنه ښوولي او له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام ټینګار کړی. د طالبانو د حکومت ویاندویانو په چین کې د کیدونکو غونډې په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې د دې رپورټ تر جوړېدو پورې ځواب نه کړي، خو تر دې مخکې ویلي د هغه نړیوالو غونډو هرکلی کوي چې د افغانستان د وضعیت له بهترۍ سره مرسته کوي. د ګاونډیو هیوادونو په ګډون د نړۍ یو هیواد هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
له ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د پخوانی نظام د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر وایي چې د لا درک شویو ښځو او د هغو د کورنیو د غړو د برخلیک په اړه سخته اندېښمنه ده. له دې مخکې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو هم د ښځینه فعالانو د لا درکه کېدو په باب اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خوانی مشر وایي په افغانستان کې د ځنیو خزو او هاغوی د کورنۍ د لادرکۍ پاړه سخت اندېښنه لري. شهرزاد اکبر پرون په ټویټر پاړه لیکلي د دغو قضیو دغه راز د غیزواکو او شفافو څېړنو پاړه د اطلاعاتو ترلاسه کولو لپاره پر طالب چارواکو خپل فشار ته دوام ورکوي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په افغانستان کې د هغو خزینه فعالانو د هغوی د خپلو خپلوانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه چې په دې وروستیو کې د خزو د حقونو پاړه په لاریونونو کې تر ګډون وروسته لا درک شوې دي. رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د دغه دفتر وایاندې لیستر وسیل پرون سشنبه په جنیوا کې خبریالانو ته وویل دا چې دغه څلور ښځې چیرې دي هیڅ خبر یې نشته او زیاده یې کړه چې د چارواکو غواړي چې په دې اړه معلومات ورکړي. تر دې مخکې د دوشنبه په ورځ د افغانستان لپاره د اروپایي ماموریت مشر اندریاس وان برانت د نیول شویو ښځینه فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. هغه په ټویټر لیکلی وو که طالبان په رښتیا هم د افغانانو خوندیتوب ته جدي دي باید ټولې نیول شوې ښځې خوشي کړي. تیره اونۍ دوی معترضې میرمنې زهرا محمدي او مرسل عیار په کابل کې لادرکه شوې. تیره میاشت بیا تمنا زریا پیریانی او پروانه ابراهیم خیل هم لادرکه شوې. د هرات د ښځینه او محبس مدیره علي عزیزي هم لادرکه شوې چې د برخلیک په باب هم معلومات نه دي ورکړل شوي. طالبانو دا نه ده تایید کړی چې دغه ښځې د دوی لخوا نیول شوي یا د دوی په توقیف کې وي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون نجونې محصلانې وایي چې له عربي حجاب پرته په نورو جامو کې د درس اجازه نه ورکول کیږي. د رڼا خصوصي پوهنتون یو شمیر محصلانو آزادۍ راډیو ته وویل دا پریکړه وروسته له هغه شوې چې طالبانو د پوهنتونونو نجونو محصلانو ته د شرعي حجاب د اغوستو سپارښتنه وکړه. په دې اړه نور حال فیروزه عزیزی اوروي.
په کابل کې د رڼا پوهنتون ځینې ښځینه محصلینې وایي د اجباري حجاب مراعتولو په اړه وضع سوي اصولو له ستونزو سره مخ کړي دي. د دغه پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصله مؤمنې ظریف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نجونو ته د تدریسي ټولګیو ننوتلو ته اجازه نه ورکول کیږي. دوی غواړي دا ډول حجابونه په جبري توګه پر نجونو تطبیق کړي. اوسنی افراطي حجاب په رڼا پوهنتون کې د نجونو د زده کړو د دوام د مخنیوي لامل ګرځېدلی دی.
اغلی ظریف وایي اوس مهال اکثره دغه محصلین د ځانګړو عربي حجابونو د اخیستلو اقتصادي توان نه لري، خو د پوهنتون له لوري دغه محصلینو ته ټولګیو ته د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي. یوې بلې محصلې تخمینه ادا وکړه چې کومې ښځینه محصلې چې دغه ډول حجابونه نه لري آن لاسنیولې له پوهنتونه ایستل کیږي.
د پانتون دروازې شاته انجن او درول او ډیره بد راوي انجن سره وشو انجن له لاسونه نیولې او د پانتون نو وستل او ورته ډیره بد الفاظ وایل شو او هیڅ باور کول هم ور نه دا چې په تعلیمي اداره کې له ماسه سره دغه چلن وشي هغه هم له انجن سره.
دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ هم دغه خصوصي پانتون نه پر خواله رسنیو لاندې ویډیو خبره شوی و او په کلی دل کې دل چې یو شمیر خزینه محصلین له ټولګي بهر درول شوی وي. د ټولنیزو رسنیو کار کې پاړه لیکلی و چې له عربي حجاب پرته انجنونو ته د ټولګیو ننوتلو او درس اجازه نه ورکول کیږي. هغه څه چې د محصلینو ته تاییدوي هڅه موکړه په دې اړه د رڼا پوهنتون د مسولینو نظر واخلو. خو د دې پوهنتون د نشراتو مشر عادل شاه مینیار سره لدی چې موږ انتظار پرې وو خو خبرې یې ونه کړې. وړاندې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویلي و چې په پوهنتون کې د امکان تر حده د انجنونو او هلکانو د ټولګیو د جلاوالي ترڅنګ اسلامي حجاب هم مراعات شي، خو مشخصه کړې نه و چې انجنونو د
ځنګړي عربي حجابونه واغوندي. ل آزادۍ رادیو سهرنی خبری مجله اوري. د شاهزاده سرای د صرافانو ل کاری اعتصاب روسته د افغانستان بانک یو چارواکی وی له هم دوی ته د صرافانو د ملي ټولنې له خوا رسمي شکایت نه دی سپارل شوی. پروندا سی راپور نه خبر شول چې غنی د شاهزاده سرای صرافانو روستل دی چې د افغانستان مرکزی بانک د صرافانو د کار لپاره یو لړ نوي شرایط اعلان کړل، کاربندي پیل کړ. د افغانستان بانک د نورو مقرراتو ترڅنګ له صرافانو او د پولي خدماتو له وړاندې کوونکو غوښتي دي چې باید 10 میلیونه افغانۍ مالی سرچینې ولري. د نویو مقرراتو له مخې د پولي خدماتو وړاندې کوونکو او صرافان باید 50 میلیونه د افغانستان بانک ته د مالی تضمین په توګه ورکړي چې د کاري جواز تر فسخه کېدو وروسته بیا دغه اندازه پیسې بیرته ورکول کیږي. د افغانستان بانک یو چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یاد شي وویل دوی ممکن د صرافانو د کار بندیز په اړه نن چهارشنبه رسمي غبرګون وښيي. د طالبانو ریاست الوزرا او بخیر ریاست الوزرا وایي له دې وروسته باید له ایران څخه افغانستان ته واردېدونکي ډیزل اول فلټر او بیا بازار ته وړاندې شي. په دې اړه د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ پرون په یوه غونډه کې بحث وشو. د دې ادارې په اعلامیه کې راغلی دی چې د هغو ټانکرونو شمیر 1400 ته رسیږي چې له ایران څخه وارد شوي تیل پکې خرڅیږي او ډیری پر معیار برابر نه دي. ایران تیره میاشت اعلان وکړ چې د یو تړون له مخې به تر روانو دریو میاشتو پورې افغانستان ته تیل او ګاز صادروي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د میدان وردګو ولایت په روغتون کې د دوی په مرسته ګڼو کسانو ته روغتیایي خدمات وړاندې شوي. د سازمان پرون په یو ټویټ کې ویلي دي چې په ټولو ولایتونو کې 2311 روغتیایي مرکزونه لري او اوس هم روغتیایي خدمات خلکو ته وړاندې کوي. ملګرو ملتونو په وروستیو میاشتو کې د افغانستان د روغتیایي سکتور د فلج کېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. د عامې روغتیا وزارت وایي د 2022 کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د کورونا وایرس پیښې یو ځل بیا په زیاتېدو دي. لبلې خوا د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو د علاج له 8 روغتیایي مرکزونو څخه په وروستیو 15 میاشتو کې د مالي امکاناتو د کمښت له کبله 21 تړل شوي دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت مسؤلان وایي د روان میلادي کال له پیل راهیسې یو ځل بیا په افغانستان کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کېدونکو شمیر زیات شوی او یوازې 13 ساعتونو کې په دې ویروس اخته شویو 1,800 پیښې ثبت کړي چې له دې 8 تنه مړه شوي دي. د دې وزارت وایان جاوید حجیر نن ازادي راډیو سره خبرو کې داسې مهال د کورونا وبا د پیښو او لاملې د مړو شویو په شمیر کې د زیاتوالي خبره وکړه چې له قوله یې د دې ناروغۍ لپاره د ځانګړي شویو روغتونونو له نیمایي زیات یې د مالی امکاناتو د کمی له امله تړل شوی دي.
د نړیوال بانک د مرستو له بندېدو وروسته د کووید 19 د 8 روغتونونو څخه د ځینو چارې د معاشاتو د نه ورکولو او مالی امکاناتو د کمی له امله ځنډول شوي او بشپړ نه دي تړل شوي. اوس هم په ډیرو کمو امکاناتو موږ 19 روغتونونه په نسبي ډول فعال ساتلي.
خو د پیښو له زیاتېدو سره سره خلک د دې ناروغۍ پر وړاندې بې توپیر دي. کابل میشته رحلا تلاش وای د کورونا وبا پیښې ورځ تر بلې ډېری خو د مخنیوي لارو چارو ته پام او د درملنې امکانات یې هم نشته.
او اصلا په دغه برخه کې هیڅ امکانات هم نشته او دولت هم په دې برخه کې بی غور دی.
د روغتیا وزارت د رسمي شمیرو لمخې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه په 19 ولایتونو کې په کورونا وبا د اخته شویو 8,309 اتیا پیښې ثبت شوي چې له دې شمیرې 9 تنه هم مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د کورونا وبا مخ پر لوړ ګراف اندېښمنوونکی بولي. د دې سازمان رسمي شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د 2022 کال د جنوري له 3 د فبروري تر 8 په کووید 19 ناروغۍ 1,600,190 تنه اخته شوي او له دې ډلې 1,302 تنه مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تر یو کال کې د افغانستان نږدې 15 میلیونه وګړو د کورونا ضد واکسین هم پیچکاري کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي چې په مسکو کې د اوکراین د کړکیچ په اړه د خبرې ګټورې وي خو هغه د اوکراین پر سر د رامنځته شوې لانجې په حل کې د کوم پرمختګ خبر ورنه کړ. ماکرون د لویدیز لومړی رهبر دی چې د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې له پوځي تمرکز وروسته له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. دواړو مشرانو پرون سره وکتل. د هم په دې اړه نور جزئیات.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ورته ویلي چې د 2014 میلادي کال د موافقې چې د منسک تړون په نوم یادیږي اصولو ته ژمن دي. ښاغلی ماکرون د امریکا او بریتانیا د رهبرانو برخلاف پر اوکراین د روسیې احتمالي یرغل کم اهمیته وښود او پرون سېشنبه له مسکو څخه کیف ته لاړ چې د منځګړي په توګه عمل وکړي. ښاغلی ماکرون پرون په کیف کې له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زلینسکي سره یو کانفرنس ته ویل ګډ هوډ د سولې ټینګښت او د سیاسي حل لارې موندل دي. خو د اوکراین ولسمشر ښاغلی زلینسکي وویل د هر هغه تضمین په اړه زړه نه زړه دی چې ماکرون ممکن له پوتین سره ورباندې سلا کړي وي وروسته له هغې چې روسیې د اوکراین پولې ته څیرمه خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي. ایمانوئل ماکرون د یوه غربي قدرت لومړی رهبر دی چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. هغه په مسکو کې د خپلو کړو مذاکرو دفاع وکړه او خبریالانو ته وویل چې هیڅکله یې حتی د یوې ثانیې لپاره هم له پوتین څخه د امتیاز اخیستو تمنه درلوده. د رویټرز خبری اجنس په حواله د فرانسې ولسمشر د روان کړکیچ د حل لپاره د کوم پرمختګ اعلان ونه کړ او وی ویل چې فکر کوي مذاکرې د بحران د لا خرابېدو له مخنیوي سره مرسته کړې ده. وروسته له هغې چې روسیې خپل شاوخوا 1,00,000 سرتیري د اوکراین پولې ته څیرمه ځای پر ځای کړل د امریکا د متحده ایالاتونو تر څنګ ګڼو غربي هیوادونو اندېښنه وښوده چې مسکو شي د اوکراین په وړاندې پوځي اقدام وکړي خو مسکو دا تور رد کړی دی.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر مون اوریدونکو په څو شیبو کې څو نور راپورونه هم لرو چې اجمل ان به تاسو ته وړاندې کړي. همداراز د لویدیت په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو خو له هغه مخکې لنډ خبرونه. د روسیې بندیوان سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ښایي روانه اونۍ په زندان کې دننه یو ځل بیا محاکمه شي. اټکل کیږي چې د دې محاکمې په نتیجه کې به د ده د بند پر موده 10 کلونه ورزیات شي. د ناوالنی سکرتر کیرا یارمیش پرون پر ټویټر ولیکل چې دغه سیاسي مخالف ښایي د اختلاس په تور بیا محاکمه شي. او ملګرو ملتونو پرون وویل چې د دوی د اټکل له مخې په کینیا، سومالیا او ایتیوپیا کې شاوخوا 10 میلیون وګړي له سختې لوږې سره مخامخ دي. د افریقا پر زیاتو برخو داسې سخته وچکالي راغلي چې په تیرو 3 لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP د بارانونو په موسمونو کې ورښتونه ونه شول او پر دې سیمه راغلې وچکالي له 1981 میلادي کال راهیسې بې ساري ده. ملګرو ملتونو د روان بشري بحران د مخنیوي لپاره د اقدام غوښتنه کړې چې د 2011 کال کړکیچ بیا تکرار نشي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه دی برخه ته مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د طالبانو د کرنې او مالداري وزارت پر افغانستان د دوی لواکپنې وروسته د خپلو فعالیتونو ریپورت وړاندې کړي. دا زنګلونو د وهلو د مخنیوي طرح چې د طالبانو د وزیرانو شورا له لوري تایید شوې ده، په وروستیو 3 میاشتو کې د کرنې وزارت له لوري مهمه لاسته راوړنه بلل شوې. نور په دې ریپورت کې
د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري وزارت د سه‌شنبې په ورځ د یو خبری کنفرانس پر مهال د دغه وزارت د وروستیو 3 میاشتو د لاسته راوړنو په اړه معلومات وړاندې کړل. د دې وزارت سرپرست عبدالرحمن راشد په دې کانفرنس کې وویل دوی په افغانستان کې د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي طرحه جوړه کړې چې د وزیرانو شورا له لوري منل شوې ده.
کرنې وزارت په یو بل اقدام کې د ځینو نورو ادارو سره په همغږۍ د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي طرحه ترتیب کړه چې له نیکه مرغه د اسلامي امارت د وزیرانو شورا له لوري دا طرحه منظور شوه او د پلي کولو لپاره پلاوی هم ټاکل شوی. دا د ځنګلونو د وهلو د مخنیوي په برخه کې ډیره مهمه ده.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بشپړې واکمنۍ وروسته په کونړ، نورستان او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ځنګلونو د وهلو راپورونه خپاره شوي دي. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي محمد رحیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په کندوز ولایت امام صاحب ولسوالۍ کې د آمو سیند په غاړه چې پخوا کم ځنګلونه و دغه ځنګلونه 99% ټول وهل شوي دي. پخوا زورواکو وهل، عامو خلکو هم دغه ځنګلونه وهلي دي. اوس خو حکومت ګر سره نشته دی چا نه به سړی غوښتنه وکړي.
د محمد رحیم په وینا اوس هم په دې ولایت کې د ځنګلونو قطع کول جریان لري او دا کار لامل شوی چې وحشي ژوي نورو سیمو ته لاړ شي. د کرنې او مالدارۍ وزارت سرپرست عبدالرحمن راشد په دې کانفرنس کې وویل د وشر او زکات جمع کول او د غصب شوي ځمکو بیرته راګرځول د دې وزارت مهمې لاسته راوړنې دي. نوموړي وویل د طالبانو له حاکمیت وړاندې هم په بیلابیلو سیمو کې وشر او زکات راټولوه او په بېوزلو یې تقسیموه او اوس هم دا چاره دوام لري. نوموړي وویل چې لسګونه میلیونه افغانۍ د مستوفیت له لارې بانکونو ته تحویل کړي چې ډېره برخه یې په شمالي ولایتونو کې راټوله شوې ده. خو یو شمېر بزګران وایي په داسې حال کې چې سږ کال وچکالۍ وځپل او ښه حاصلات یې نه درلودل، نو ځکه اوسمهال د وشر او زکات د ورکړې توان نه لري. د غزني د مقر ولسوالۍ یو تن بزګر صبغت الله ازادي راډیو ته وویل خو د کرنې او مالدارۍ سرپرست عبدالرحمن راشد وایي په هغه ولایتونو کې له بزګرانو وشر او زکات راټولوي چې خلک یې د ورکولو توان ولري.
ولسواکی دوی لارې دی په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای دی دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
په هالند کې د لیډن پانتون د ټوکرانو د څېړنې مرکز د بیلابیلو محصولاتو او کالیو پر راټولولو سره غواړي چې د افغانستان په ګډون د ګڼو هیوادونو کلتور نندارې ته وړاندې کړي. دا مرکز د جامو، لوازمو او ټوکر د محصولاتو د ځای او رول په اړه څېړنې کوي چې د نړۍ له بیلابیلو برخو څخه یې راټول کړي دي. ملالۍ بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
د لیدن پوهنتون د ټوکرانو د سیړنی په دې مرکز کې د اسلامي جغرافیه، اناتولیا، منځنۍ آسیا، اروپا، منځنۍ ختیځ، افریقا او امریکا څخه د ګڼو آثارو په ګډون تر 30,000 ډیر د کالو او لوازمو نمونې سته. د یاد مرکز د رئیس ګیلین ووګسلانګ ایستوډ په وینا د جامو پر راټولولو کې توکي معمولا د بس پنی لاره راټولېږي. ایستوډ وایي دا کالي د هغه وخت روحیه مناکسوي چې دوی کارول کېدل او د کلتوري میراث برخه دي. ځکه ډېرې کیسې پکې نغښتې دي. هغې رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی د جرابو بډایه ټولګه هم لري. د دې په وینا په اناتولیا کې خلک په ټولنه کې د خپل ځانګړي ځای سره سمي جرابې اغوندي.
تاسو له دغو جرابو پوهیږئ چې د کوم ځای دي، څوک یې اغوندي؟ له جرابو معلومیږي چې آیا د نارینه و ښځو، کوچیانو یا کلیوال دي. د دغو خلکو له جرابو معلومیږي چې ټولنیز حالت یې څه ډول دی، آیا دوی د واده په لټه کې دي. دا ټول معلومات دا د خلکو له کالو معلومیږي.
میرمن ایسټ وډ زیاته کړې چې په ټولګه کې تر ټولو پخوانی ټوټه د ترکیې د کونیا له سیمې ده چې د دې په خبره دا ټوکر 5000 کاله پخوانی دی. دی ویلي چې غواړي د ترکیې ټولګه پراخه کړي چې د ټوکرانو نور رنګونه هم پکې شامل شي او د نندارتونونو له لارې خلکو ته دا ډول کلتوري معلومات وړاندې کړي.
او سم څو رسپانې راخلو چې د افغانستان په اړه څه وایي. واشنگتن پوسټ رسپانې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د فعالانو په اړه یې ولیکنه کړې چې سرلیک دی: له تری تم کېدو، وهلو، ډبولو او ویرولو سره مخ ښځینه فعالانې د کابل پر واټونو خاموشه شوي دي. د لیکنې لیکوال وایي سره د دې چې طالبان نړۍ هڅوي څو د دوی حکومت په رسمیت وپیژني او مالي مرسته ورسره وکړي، خو دوی په تاوتریخوالي د خپلو مخالفانو ځپل پیل کړي دي. د لیکوال په باور په ورستوي ونیو کې طالبانو د ښځو د حقونو فعالانې هدف ګرځولي، په ځانګړې توګه هغوی چې د طالبانو لخوا د ښځو د اساسي حقونو په نه ورکړه د دې ډلې پر ضد اعتراضونه کوي. واشنگتن پوسټ وایي د لږ تر لږه شپږ ښځینه فعالانو سره چې دوی مرکې کړي، ورته یې ویلي چې د طالب ځواکونو لخوا ښځینه مظاهره چیانې وهل شوي، ډبول شوي، پر مخونو یې ورته ترخه سپرای کړي او یا یې پرې د برقي ډنډو ګزارونه کړي. دا ورځپاڼه وړاندې لیکي یو شمیر نورو ښځو ته تهدیدونکي ټلیفونونه او یا پیغامونه استول شوي او په ټولنیزو رسنیو کې زورول شوي. ځینو نورو ورځپاڼه ته ویلي چې دوی د وسلوالو لخوا ظاهرا د دوی د ویرولو په هدف تعقیب شوي او ډیرو یې ځانونه پټ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سې شنبې په ورځ په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنری له طالبانو یو وار بیا غوښتي چې هغه څلور ښځینه فعالانې او د هغوی د کورنۍ غړي دې خوشي کړي چې د دې ادارې په وینا په تېره میاشت کې د ښځو د حقونو لپاره له اعتراضونو وروسته نیول شوي او یا تریتم شوي دي.